سر کې څوک چا سره مخ کېږي او نوې ټولنې ته ځي، نو خامخا ضرورت کېږي چې خلکو سره سلام کلام روغبړ ولري. په ابتدا کې خو هیڅ نه معلومیږي، نو دا به وروسته ته چې ملګرتیا کوي او چېرته ژوند کې سلام کلام خلکو سره کوي، وروسته وروسته دې نتیجه بیا سړي ته لاسته راځي. تر څو چې روغبړ ونه کړي نو تر هغې نه خو مخکې نه معلومیږي. نو دغه ځای کې باید انسان ډېر په قرار او په احتیاط سره ملزان ته ملګری انتخاب کړي تر څو ترې نه بد ونه ویني.
تاسو له ناسمو ملګرو نه یادونه وکړه، څه رقم زیان درته ورساو؟ آیا په سیګریټو باندې اخته کړی؟ څه وکړل؟
شکر دی خدای دا تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم عمل نه لرم. ډېر ما خود دوستان داسې دوستان مې وکتل چې په ظاهرا ډېر ښه په هر څه باندې په اصول برابر و، او چې کله روسه روسه لکه ورو خبرېدلو نو داسې ټابلیټ کې او زیکا پې داسې لکان ول چې ډېر دا شان استعمالول او موږ پې نه پېدلو. او پاسه پاسه چې خلک ویل چې والا که دغه خلک سره مګر ځنه سپاسته مه کوه، دا دغه سې خلک دي، ما باور نه کوم چې تر هغې پورې په خپل څرګه ولیدل. په جامعې کې لکسن اس مونږه مر سره د نیو کولاند راغلو، ته یو مثلا یو تحصیل کارداله کې ولدي سره ګرځي، روسه په دې پوي سم چې دوی داسې مشکلات لري یا مثلا زیکا په استعمال یا ټابلیټ کې استعمال یې، دا غنه روسه بیا مالو د خلکو نه ډډه وکړه. داسې ځوانان ډیر سره په دې جامعې کې چې سو پینې پیګي والے روسه تر سو چې آشنا سي ور سره ډیر مختلار سي، نو دوه کال درې کال وختونه سي دا غنه بیا په باندې پويګي تر سو د شون هر هر خې وسېړي.
د ملګرو په مانس کې دروغ ویل غټه خبرې کول، پامه خبره چې موږ تاسو وی لاف وهل، دا څومره دوستي خرابوي.
دا انسان چې څومره توانایي او ظرفیت ولري، قران کریم آیات هم د لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر انسان تر خپل توان او قدرت پورې په کار کې مکلف ده. دا غینه بر اضافه خبرې کول یا خلکو ته ځان لوی خودل یا کبر کول یا غرور کول، دا ټول هغه څه دي چې د شریعت خلاف هم دي، د انسانیت خلاف هم دي. نو انسانان باید د دې شان نه ډډه وکړي. دا کوم انسان چې دروغ وایي یا مثلا لوی خبرې کوي، یو خدای دې کبر او د غرور علامه دي، بل دا خپل په دې جامعې کې د قدر او د عزت لمن زوړي، د دې اعتبار لمن زوړي. هدي په خاطر باندې باید انسانان له دې خبرو نه لاس واخلي، او بل خصوص په ملګرتیا کې دا ډیره ضروری ده، دا ډیره مهمه ده چې باید په ملګرتیا کې انسان رښتینی اوسي، صادق اوسي. کچیر د رښتینی او صادق نه اوسي، خپل د ملګری ته کم راځي. نن رانه غینو 15 ورځې بعد هغه چې وای د کوک بار تر منزل نه رسي، یا د دروغ مزل لنډه، دا یو ورځ خامہ خائف شکیږي، نو خپل ملګری ته هم کم راځي، او داسې په جامعې کې هم پاتې راځي، او د یو بد نوم ځان ته ګټي.
کولنیز ژوند تجربه ته په کتلو سره کله ناکله د سیم کېږي چې ملګری کاغه هلکان ځانته هلکان ملګری ولري، یا انجونی ځانته انجونی ملګری ولري، په ښه ورځ باندې ډیر زیات وي، مګر کله چې بد ورځ راسي بیا ډیر کم کسان پاتې کېږي د ملګری په څیر. دې موضوع سره څومره تاسو مخ سوي یاستئ؟
ستونزې او مشکلات و سورز مخ کې یو ترافیکي حادثه زمونږ ورور وکړه لالته، هغه بعد ورځ و تقریبا لا درې جمعې پوره نه دي چې هغه موضوع خلاص اسو. نو ما په بعد دې په دې بعد ورځ کې ما ډیر خلک چک کړه، دومره خلک مې وکتل چې اچا خبره ما پرې حساب کوه، خو ولې متاسفانه په بعد ورځ کې پرې خودلم. دا غین ورځ بیا مورجان مې مریضه شو په شفخانه کې، د زړه والونه بند و، درې شپې او درې ورځې سر په سر لته بې خوبي وکړلې، مالی توانونه خو پار سره چپ لکونه توانی سو پاغه مار صورت. خو مطلب دا ده چې په حتی یو ملګری را پیدا نه سو مریض هغه کوم کنه رسیدګی کومه. بعد یو ورځ انسان ته د انسان اصلي سری خي، د ډیرو خلکو یوازې ملګری نه خو په دلته دا چې زمونږ موضوع ملګری دي، نو د ملګرو اصلیت په بعد ورځ کې 100% معلومیږي، مکمل 100% د ملګرو اصلیت په بعد ورځ کې معلومیږي.
درته وایم تاسو خپلو ملګرو ته څه رقم ملګری یاستئ؟ د ښې ورځې که د بدې ورځې؟
زما خو الحمدلله ځینې ملګري انشاءالله په ژوند کې به منفي خبره ونه کړي، خو همیشه چې زه ملګري کم راغلي په ملګرتیا کې ما ته کم راغلي، الحمدلله تر اوسه چاته په ملګرتیا کې کم نه یم راغلی. او که چا ویل چې دا په ملګرتیا کې کم راغلی، زه هم اماده یم، تاسو شاید اوسئ، زه ناغه ورکوم چې هر څه د دوی خوښه وي. خو مهمه دا ده چې په ملګرتیا له یو طرفه نه کېږي، ملګرتیا هغه سپېشلې اړیکه ده چې باید له دواړو طرفو څخه وسي، په یوه طرف باندې نه کېږي. نو په پښتو کې متل هم ده، د یو څخه ټاک نه خیزي. نو ملګرتیا کې باید انسان دو طرفه محبت، هر څه باید دو طرفه وي. دوستي کول د هر چا له وسه توان نه پوره نه ده، آسان کار نه ده. دومره
په ملګرتیا کې هدف درلودل دا څومره ملګرتیا خرابوي؟ مثلا یو وخت لاس بندي ښه ملګری کوي، یو وخت یو څه ته ضرورت لري یا پوهېږي چې دغه کار تاسو ورته کولی سئ، په دغسې ورځ کې ښه ملګری ده، مثلا زنګ وهي، پوښتنه کوي، تګ راتګ کوي. کله چې پوه شي چې نور له دغه کس نه زه استفاده نسم کولای بیا نو غ ملګری پریګدی په دې اکل راته وغږیږي
ملګرتیا د هر چا د وسو توان کار نه ده نو ملګرتیا چې ده دا باید بدون د کوم مقصد شخصي منافو نه بغیر وسی دا سه ملګری ستاده چې مثلا کله ته په کار وسی خپل کار در باندې کې نور د پکسا کې نه وي دا جمعیا کې زخت ډیر دی ملګرتیا باید ډیر په صداقت وسی په رښتینولي وسی زتا ته باندې تما ته باندې بنده بنده خپل بده بنده معنا بنده یعنی دا ټول باندې الیو الله تعالی چې له هر سنه کامل او په هر سنه باندې توانا او قادر ده نو بندگان چې دي همیشه باندې محتاج وي نو دلته باید ملګری یو بل سره لاس ورکی دا سنه چې په یو نن وی سبا نه وي بعد اورس کې باید سره یو ځای خوشحالي کې مې سره یو ځای تر څو د ژوند هر مشکل دوی په خپل په ټول اتفاق او اتحاد سره دوی باید خپل د ژوند مشکلات حل کړي د ملګرتیا پالل او صداقت او پرختینولۍ دا ډیر خوان کوي ما سره ځینې دوستان ستاده چې همیشه په بد ورځ کې راته په کار سوي دي حتی په خو ورځ کې نه وي په خوشاله وخت کې را سره زما په خوشحالۍ کې اکثریت وخت نه وي ولې په بد ورځ کې هات من ځان وزګاری هات من ځان بیکاره کوي خو متاسفانه اوس ټول غربت خوړلې ټول مسافر دي اکثریت چې هغه ملګري دي هغه مسافر دي کورې ودان همیشه د مالا سي نیولې په بد وخت کې خو باید دا وایم چې رښتینولي او صداقت په پاک زړه وسی ملګرتیا هر څه ملګرتیا رښتینولي غواړي او پاک نیت غواړي پاک زړه غواړي
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
السلام علیکم السلام
ځوان انجونی هم په دې فکر دی چې دا سه خورلنې ځان ته غوړه کړی چې سرخوګای ورته جوړ نه کړی د ورداګو اوسیدونکو مرینا وایي چې په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام په انجونو باندې د زده کړو دروازې تړلې دي کارت نه پرېږدي په بیرون تللو یې هم بندیز ورته لګولې دی تر بل هر وخت ته هي خورلنې ته ډیر اړتیا لري چې د خپل زړه راز سره ووایي
یو ښه ملګری د انسان د پاره یو ښه لارښود دی که یو ښځه ده که یو نجلۍ ده ځوان نجلۍ ده هغه اتمان باید چې یو ملګری ولیدي مثلا ځکه چې هغه د خپل کوم د زړه راز چې دی یا کوم درد چې دی یا کوم غم چې دی هغه د یو چا سره شریک نه کړي هغه به ډېر تکلیفونه او ډېر مشکلات به وګالي او که یو څوک سړی سم ملګری ولیدي او چاسې ده چې ملګری سم وي نو هغه به وشکاله دي غوسه مرسته وکړي د دوه نفر په هغه باندې سلام باندې هلکی غیغه یو نفر نشي کولای غو تلګر پیدا کو خو اول شرط ده چې ملګری انسان باید ښه ملګری ولیدي
تاسو ویل چې انجونو ته ملګری درلودل مهمه خبر ده ځکه خپل زړه راز باید سره شریکی په اوسنۍ شرایطو کې چې افغان جنو باندې مکتبونه باندې کارت نه ستللای دغه وخت کې دوی ته خورلانې یا ملګری څومره مهم دي چې کینی سره خبرې وکړه او لکه څنګه چې تاسو ویل دي خپل زړه راز خپل ملګری سره خپل خورلانې سره شریک کړي
ډیر زیات ضرورت لري جنې خصوصا هم دغه وخت کې چې مثلا مکتبونه پانتون نه باندې او درس مسرور پات نه نشته دي نو هغه ضرورت لري چې دا کدان د فارې یو داسې ملګری وټاکي چې هغه کوي او دغه سره خپل کوم درد چې زړه لري هغه ورسره شریک کړي یعنی دا ډیر ضروري کار دی په ژوند کې چې باید د کباز کورانه چې خپل اولاد ته اجازه ورکړي چې مثلا هغه خپل د مکتب د دوره یا د پانتون د دوره کوم داسې مثلا نږدې ملګری چې دغه سره خواخوږي وکړي دغه سره کې مثلا دغه سره نوسته ولاړه وکړي
اوس که په دې خبرې وکړي چې مثلا کله یو انجلۍ ځانته یو خورلانه یو مرګری د سټا کې چې همیشه سره خبرې وکړي همیشه سره بازار ته لاړ شي همیشه کور کې رفت آمد دواړه خپل منځ کې وکړي کومې خبرې ضرور دي په تیر بیا دینجونو لپاره چې په افغانستان کې دوی ته شرایط دومره ډیر نه دي مساعد چې دوی ملګری ولري ځان لپاره څه په نظر کې ونیسي آیا د غبلې انجلۍ چې دا انجلۍ ملګری وسره کوي کورنۍ په نظر کې ونیسي خپل انجلۍ په نظر کې ونیسي کومې خبرې مهمې دي
په ژوند کې د خپل مور د اولاد لپاره یو داسې اوټوپی اړیکه باید ولري چې هغه اولاد یې وشي کولای چې خپل ټول غم او درد یې مور ته وځه کول نه یې ملګری او نه یې دوست چې د انسان دی خیر خو چې دی هغه مور ده چې هغه کول شي د اولاد مثلا هر خاطه یعنی هر مشکلی ورته حل کو یعنی خدای نه خواسته بعد لري په هغه باندې ورته راهنمایي و نه کو خو بیا څه هم چې یعنی انسان ضرورت لري ملګری مدیر لکه بعض وخت نشي کولای چې خبرې سره مور ته وکړه اگر چې په دغه مور باید اړیکه د اولاد سره داسې ولري چې هغه اولاد زغز ورشي ورته ټلې خبرې وکړه. خو متاسفانه چې په افغانستان کې حالات داسې نه دي، بعضې موران ځانونه تون نیولي وي چې زه په زړه مې اولاد خوږ دی او په خوله تریخ دی، نو هغه از من یو ملګري ته ضرورت لري. نو د ځوانو نجونو نه مې هیله او خواهش ده چې په اوسنۍ زمانه کې اعتبار ډېر سخت کار دی، په دو وخت کې اعتبار په خپل ځان باندې هم انسان نشي کړلی. څوک د ځان د ملګري دپاره انتخابي وي د هغو کورنۍ ته وګوري چې یعنې د هغو کورنۍ که د هغو کورنۍ درنه وي، مثلا د هغو کورنۍ کې خدای نخواسته داسې سپک کار نه وي، مثلا د هغو ورور ښه ورور وي، د هغو پلار ښه پلار وي، نو هېڅ وخت هغه نه ناکامېږي. او خصوصا هم شاید جلکۍ ته چې د جلکۍ مثلا څه کاره ده، هغه امتحان کړه، مثلا د هغو سره هغه همدردي وکړه چې مثلا دا د دو فکر او د دو مفکوره د څه په اړه ده، یعنې دا د کومو خبرو په اړه، یعنې دا غواړي ماسه همدردي وکړه، د دو موضوع فکر د درس دپاره ده، یا خدای نخواسته د کوم بل لارې دپاره ده، که هغه د دې په اخلاقو باندې سمه راغله ورسه ملګري وکړه، او مثلا لکه خپل درد او غم ورته ووایي، او که چېرته خدای نخواسته هغه یو د داسې هغه سوي بلیارې سه بلیارې وي، مثلا د هغه په فکر کې نور نور هغه کارونه وي، دو خو نه ښه ده چې دا لرې ووالی وکړه، ځکه چې دا هغسې کار هم نه کړه، خو دا ورته بدنامېږي، ځکه چې ویي اگه با ما میشینی ما شوي اگه با دیږ میشینی سیاه شي.
د ځان په هکله راته ووایې، آیا د مکتب د دورې ملګري دي، د پوهنتون د دورې دي، اوس هم سره رفت آمد لرې، په اړیکه کې یاستئ که نه؟
بله هو، د ما خو ملګري شته دي واقعا، یعنې د ما یو دوې درې خو ډېرې نږدې ملګري وي. یوه ملګرې مې د ما نه تقریبا مغه د مکتب د دورې نه تر اوسه پورې ورکه ده، خو چې ډېر ورته نږدې وه، نو دغه کومې چې شته دي واقعا زه تر اوسه پورې ورسه خ په دغه اوسنیو حالاتو کې داسې ډېر نږدې رفت آمد نرسه دي رو، خو هغه سلام او پوښتنه نرسه دي رو.
افغان خبریال اتل بیا ملګری او دوستان په څو ډلو ویشي، هغه هم په دې ټینګار کوي چې له نیکو ملګرو سره دې ملګری وشي.
ملګری څو ډولونه لري، د فیسبوک ملګری، د کار ملګری، د ټولګي ملګری، د کوڅې ملګری، د ژوند ملګری، تقریبا دا 15 ډوله ملګری موږ په ژوند کې درلودلای شو. او د هر ملګری اړتیا ټولنیز ده، انسان ټولنیز موجود دی، انسان اړ دی چې دغه هر ملګری ته لاس ورکړي، ملګری ولري. ما یو اغه دارو پوهنی یو لیکنه لوستله، نو په هغه کې دغه موضوع ډیره ښه تشریح شوی و چې ملګری زیاتره وخت نظارتګر هم وي، استاد خویونو، استاد عادتونو، استاد زینو اجتماعي نیمګړتیاو نظارت کوونکی هم دی، منهم دی، یعنی دوی په عین وخت کې ستا مانیټور هم کوي. ته ملګری ولري، ستا مانیټور تر سره کیږي، او دغه عاطفي مانیټران یا عاطفي ملګری چې دي، دا نسبت د نورو ملګرو ته په ژوند کې ډیر ضرور دی. او زموږ ستاسو په ټولنه کې دغه عاطفي ملګری ډیر کم وي چې څوک د زړه راز ورسره کړلای شي، څوک مثلا د خپلو ستونزو په شریکاوي کې ورسره جرأت ولري.
درته وایي چې کوم وخت داسې ملګري سره مخامخ سوي یاستئ چې د ګټې په ځای زیان درته رسولی، د دې په ځای چې فکر دي سره آرامه سي، پام دي سره غلط سي، جنجالونه یې جوړ کړي دي، داسې کوم چا سره مخ سوي یاستئ؟
بالکل، انسانان له خپلو ملګرو عاطفي زیانونه هم لیدلی سي، کله چې په خپلو منځو کې ډېر باورونه یو بل سره کړي، د وخت په تېرو مثلا ملګري په دښمنانو واوړي، او بیا هغوی هغه خبرې چې فرض کړه تا د خپلو سره شریک سوي، یا هغه تکیه چې تا ته درکړي هغه عامه کړي، هغه نورو ته ورسي، بیا دغه ملګري یو بل ته ځان ډېر ورسي.
دا څومره غلطه خبر ده چې د ملګری رازونه په هغه وخت کې ته نورو ته وایې چې ملګری خراب سي، دا څومره غلط کار ده.
بالکل، ډېر زیات غلط کار دی، او دلته ډېر عام دی. دوی یو بل ته دوکې سره ورکي، تا هغه خبرې چې کړې وي، هغه ژمنې چې یو بل ته ورکړي وي، هغو څخه شاسي، نو بیا دلته دا مسله بیخي د دوی د ژور خفګان یا ډیپریشن سبب وګرځي. زیاتره دغسې انسانان بیا میاشتو میاشتو خپل رواني حالت نسي سمولی، زړه نسي ښه کولی، نو ځکه انسان یوازیتوب ته ډېره ترجیح ورکوي، تر دې چې دلته بیا هغه د ملګرتیا ټولنیزوالی هغه خپله د انسان ضرورت دی، مګر په عین وخت کې دوی د خپل ضرورت نسي پوره کولی.
یو مشهور خبر موږ او تاسو په دری کې لرو چې وایي با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیا شوی. دسې ملګری چې دغه خوی سم نه وي، هغه کردار اعمال سم نه وي، څومره په بل ملګری باندې اثر کوي، او هغه هم د منفي خواته ځان سره بیایي.
بالکل، اوس خوی به د هغو سي زموږ ستاسې بد ملګری، یا لکه بد فکرونه داسې دي زموږ برخلیک ځینې سازېږي. او بل چې دا کوم ملګری زموږ په چاپیریال کې دي دا زموږ د بریاو سره هم تړاو لري. ښه همدرد وي، خواخوږی وي، یوازې نصیحت کوونکی نه وي، په وخت د دردونو په وخت د مشکلاتو کې ښه غوږ نیونکی هم وي، ښه خواخوږی درلودونکی هم وي. نو که موږ پر خپل اطرافو یا پر خپل چاپیریال ښه ملګري پر ځان راټول کړو، د هغوی ښه نتیجه په لاس راوړو. که بد ملګري وي یا منفي ملګري وي یا د منفي انرژي درلودونکي انسانان مو د ملګرو په ډله کې وي، راسره تاثیر پر موږ لویږي.
هغو ځوانانو ته به د تاسو مشوره څه وي چې دوی د ملګري په ټاکلو کې غور نه کوي؟ مثلا له هر چا سره چې اته پیژني نه ملګري کوي، دوی ته به تاسو څه ووایه؟
موږ یو پلان نه لرو، یو معیار نه لرو چې په کوم معیار ملګري. زموږ هڅه ډېر کله تصادفي او ناصافي. ناصافه یو څوک راسره ملګری کېږي، ناصافه یو چاته لاس ورکوو، ناصافه د یو چا سره شناخت ډېرو، او دغه ته هم نه ګورو چې موږ د هغه مشترک نکات څه دي، مشترک ګډې خبرې مو سره څه دي. خو تر ډېره زما اندیز و انسانانو وګړو ته دا دی چې فکري سره ورته یو. د هغه انسانانو سره موږ د ملګرتیا تار وغځو، د ملګرتیا وسته کو چې فکري ورته والی سره ولرو. مخالفي ډېر وخت دوام نه کوي. نو زما وړاندیز ورنه ته دا دی چې فکري ملګري خپل ژوند ته راولي، فکري یووالی چې ورسره ولري په هغو دی هم راحت وي، هغوی هم راحت وي د ده سره.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو څخه هم مننه.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان بیا په دې نظر دی چې د بد ملګری بد اغیزې یوازې په ملګری نه بلکې په کورنۍ هم بد تاثیر کولی شي.
دیو بد ملګری او دیو ناسم ملګری اغیز مستقیم د بل ملګری په شخصیت باندې ستاسو سیدې ګوري او ډیره مشوره خبرې وکړه چې چیرته لنه بدو او ناسمو کسانو سره کیناستی لسم کسته که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته او که چیرته لنه علمی خلکو سره کیناستی لسم کسته. هدف دا دی چې ستان ناسته ولاړه له چا سره چې وي هغه په تا باندې اغیز لري. بل مثال دا دی چې یو ښه ملګری د پاکې آینی مثال لري. صحیح دی، کله چې موږ ښه ملګري لرو داسې فکر وکړي چې تاسو آینې ته ولاړ یاست، خپل ځان جوړوئ، هر څه منظموئ. دا په دې معنا دی چې یو ښه ملګری دا صفت لري چې هغوی موږ او تاسو د یو آینې په صفت ګوري او که څه بد په موږ کې، څه ناسم ناوړه غلط اعمال او کارونه، څه عادتونه چې په موږ کې، نو یو ښه ملګری به د آینې په توګه موږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل دا بد ناوړه او غلط عملونه لرې کړو.
بله، که راسو د تاسو شخصي ژوند ته، آیا کله مو د ملګری په انتخاب کې فکر مو کړی دا ښه ملګری ده، مونته وروسته بیا هغه څه چې تاسو فکر کړی و هغه څه یو څوک نه و، داسې یو چا سره مخسیب یاستئ؟
هو ته ډېر جالب پوښتنه ده. دا ژوند خدا څه دی؟ انساني ژوند کې خدا مسلې معمول دي. داسې پېښې شته ډېرې راغلي دي چې یو چا سره ملګري شوي وو، په یو چا هم باور کړی دی، په یو چا اعتماد کړی دی، لیکن هغوی ښه خلک نه دي ختلي، یو ښه نتیجه یې زموږ په ملګرتیا کې نه درلوده. لیکن دا خبره باید ورسره اضافه کړم چې الحمدلله زه چې کوم ملګري اوس لرم زما ټول ملګري ډېر ښه ملګري دي.
کله چې د سې او چا سره مخ کېږي چې وروسته بیا پوهېږي چې باید ملګري مو نه وای وسره کړی، بیا څه کوي؟ ملګري د التقاته کوي، اباغه سې وسره گزاره کوي، څه کوي؟
یو خشره نو اجازه نه لرو چې خپل مسلمان ورو سره کاملا قطع رابطه وکړو. نه، هو د ډېره ښه خبره ده چې کله دې پوه شوې چې د یو چا سره ملګرتیا ستا له شرعي اړخ نه، له دیني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، له فکري اړخ نه، او استاد معنوي مفادات او ګټ سره یو ملګری جوړ رانه غي، دی پر ځای چې تا ته ګټ ورسیږي، تا ته تاوان رسیږي، او د سره ته بد خپل اړیکې پیکه کی، کمزوري کی، او له صحنې څخه ځان لپاره وباسي. او د سینې چې ته مثلا یو هر ته زنګ وي مزه جو کی چیرې رزه زما واستونه شو کنه ماشوم ته کی چې موږ زما ته قچې سوالونه ونه کوي، خو د یو انسان لپاره دا یو ښه خبره نه ده. لیکن دا ښه مسله ده چې په تدریجي ډول هغه سره اړیکه راکنه. دا خبره به ټول ځوانان په ذهن کې، بد ملګري، ناسم ملګري، غلط ملګري چې ستا لپاره ګټنی مستاله پر فائدہ نه لري ستا په ژوند کې او سره اړیکې کمی کوي پکې کوي او بل اخر
رزو دې ته اوس چې د ملګرو په منځ کې صداقت څومره ملګری نورم غختلې کوي دوامدار کوي او دغه ملګرینا که هغه د نارینه و منځ کې که هغه د ښځو منځ کې وي دغه ملګري څومره ګټوره تمامېدلی سي. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو مرکه به په همدې سره راټوله کړو چې د مثبتو ملګرو د صادقو ملګرو ګټه څه کېدلی سي.
زه فکر کوم د هرې اړیکې تر ټولو لومړنی شرط هغه صداقت او احتمالي ده په یو اړیکه کې. او چې کله احتمالي او صداقت راځي دلته چل دوکه فریب ناسم او غلط مطلبونه د تیزي او چالاکي او ځان لوړ ګڼل د ټول مسل تر خپله محوه کېږي. کله چې د صداقت خبرې کوو تر ټولو مهمه ګټه دا د ورور انتخاب زموږ په واک او صلاحیت کې نه دی. والدین راضی دی دنیا ته واغه مسایل دی لیکن د منګری انتخاب څه ده هغه زموږ او تاسو په لاس کې ده. یعنی شاید موږ یو ښه ورور ونه لرو شاید ډیر ښه منګری
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
خیر سی ډیر مننه.
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونه ته هر کله کوم. نن په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننۍ خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان کوونیزي موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادې رادیو خبريږي. د خبرونه په پایل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکارل ویږي او عمري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یو برخه هم بیانېږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږي په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونه بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغه ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي. خدا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایښ شونه دي. خو کچيري یو سیستم په دوغ سیستمونو کې پالچ او یا لمن زولار سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پیژدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلای او ژوندۍ موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسو په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، ډنډر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البزر نباتات شکارا زونی یا زنی لري چې دانې شکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البزر یا پټ زون لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ راځي، د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي، لکه غنم، اوربشي او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي، لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول، ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او ډنډر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکه یا ډنډر ده. ډنډر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې ډنډرې یا ساکې شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د ډنډر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې ډنډر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په ډنډر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
دا تم ټولګي زدکونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې بخون کې اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمرنیو ژوندیو موجوداتو لډلې څخه دی. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دی. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپی دی او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرښت لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نه وی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګي په لنډ ډول څیړو. د سار کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي دروغجنی پشه سایتوپلازمی راوتلی جوړشتونه دی چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بیلګې انتی امیبیا هستولا تیکا دی چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګی، د دې ټولګی نوی یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نس ناستې او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول یې د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ، د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري، بیلګې پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
وون کې د پروتستا د بیان په دوام ځینی میکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وغوښتل. د 9 ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. خونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. د پوښتنې د خونکی په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دې ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډول سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو، یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکي زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دي د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمې یو ښه زمینه مساعدوي. منرالونه دلته زیرمکیږي. دریم دی لکه څنګه چې مش په اول سر کې ویل د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دند تر سره کوي عضلات د دې سره مشلی تر سو هغه حرکت وکي. او سلرم یو بل شی وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټول دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه باندې جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپله څه شي دي؟ کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپلې اندازې فر کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دي، یا د دې خپله ساختمان د دوه ډولو څخه دي. یو کمپکټ بون دی یا کلک هډوکي دي، او بل اسپنجي هډوکي دي، اسپنجي بون دی. کمپکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلې یي، ډېر سره راټولې یي، او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونه د کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې د کمپکت بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او د دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو تر ازو هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لند هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي دي، دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکی د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. مش په وسر کې ویل چې هډوکی، کلپندوکی او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکی د غوسخه یو ټوله مهمه برخه شمیرل کیږي. دای هم د هډوکو په شان یو ارتباطي ناستی، خو هډوکی ته په نسبت ډول سره نرم دی او دای د کژدلو توان لري. هډوکی کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ ترلودل چې ډیر کلک نیولې وو، ډیر کلک جوړ کړي وو، هغه د کتیدلو او د کژدلو توان نه درلودي. مګر کلپندوکی چې دی هغه د کژدلو توان لري، چې یو ټولو ش مثال یې غواژ دی. غواژ خپل یو کلپندوکی دی د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکی د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکی دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه. د سکلیټ کمزوره برخه په دې د کچيري دي ته تاوان ورسېږي. نو بیا دغه هډوکي چې دغه دوه هډوکي چې د بل سره مشتي و، په ډېر سره سم حرکت او سم فعالیت مستر سره کولای. د جوړښت او حرکت د نظر د درې ډول لري، چې یو نشورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نشورې، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول سوی د داسې معلومیږي لکه ګنډلې چې یي. دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیانې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی، د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندو په مابینس کې ساينوویل فلوید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوک د شویدلو د هډوک شویدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په اکس کې تاسو وګورئ ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنسته کیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوروونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما وویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کېدي، او یا هم د لګنې خاصرې دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولی سي. او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي، او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی سي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي، او دوام چپراس ډوله بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول افشا د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنې خسیرې د یو هډوکي سره نشلو سوی دی چې 360 درجه حرکت کولای شي، یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې ورکړی دی ځکه چې د هډوکی دغه برخه په داس یو برخه باندې نوتل دي چې هغه خپل یو کاسیته ورته ساختمان لري. او دوه هم چپراس ډوله بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي. نو د ګوتی د کوچنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخ کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دند ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي، او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
هله د چین ننني درس سره د خونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
چپیرا اور دے پمنس کے زیر سدے دما اور دے اور دے انما چپ تدلیم.